د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار کړی او ویل دي چې د اسلام آباد او واشنگتن د روابطو شکیدل خورا مهمه دي. د شاه محمود قریشی د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته اوریدل شي. تمدا چې د انتخاباتو د خپلواک میسون د دفترونو مخې ته د تحسن ولاړې خیمه نن په کابل او ولایتونو کې ټولې شي. د افغانستان او ایرلند د شلو ورونو کرکټ لوبه د باران له امله ونه شوه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د شمالي کوریا سفر لغوه شو. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانی به نن د انتخاباتو د خپلواک میسون د مرکزی دفتر مخې ته د تحسن خیمې ټولې کړي. د کابل امنیه قمندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک میسون د مرکزی او ولایتي دفترونو مخې ته د تحسن خیمې له اجازې پرته او په غیر قانوني ډول درول شوي او څوک حق نه لري چې په دې ډول د انتخاباتو د بهیر ته خنډ پیش کړي.
ما میرم خیمه را میوردانیم، البته قمانده هم اتر است بر ما پولیس
دی وی مشت امر شوه چې د خیمه ټوله کړو. پولیس به له وسلو پرته خلاص پر او ډندو سره د خیمه د ټولولو لپاره ورشي. د کابل امنیه قمندان له اعتراض کوونکو غوښتل چې د پولیسو په مقابل کې دی له زور او تشدد کار نه اخلي. تحسن د یو شمېر کسانو چې نمونه د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست ایستل شوي پلویانو پیل کړی دی. تمه ده چې نن به په هغه ولایتونو کې هم د تحسن خیمې ټولې شي چې هلته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مخې ته درېدلې دي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالي پر لور وخوځېدل. د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې په دوشي کې به له خلکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي.
د دوشي اوسیدونکو غواړي چې زموږ سره په یو غونډه کې واوسي او پر دې باندې وغږېږو چې څنګه ولس کولی شي چې راپور سي روان حالت نه ووایي، د جګړې پر شکیلو اړخونو باندې فشار راوړي چې نور هغوی له جګړو خلاص واخلي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
وطن دوست زیاته کړه چې د حرکت شپږ غړي چې په سالنګ کې د هوا د خرابوالي له امله ناروغه شوي وو له روغتونه رخصت شوي او شدي. د هلمند د سولې حرکت غړي د اسد په 19 نیټه له کابل د بلخ پر لور روان شول. د افغانستان او ایرلند د کرکټ مسابقه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه. د افغانستان لوبډلې له ایرلند سره د شلو وریز کرکټ د دې لړۍ لومړۍ او دوهمه مسابقه ګټلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د اصولو له مخې د افغانستان لوبډله د دې لړۍ ګټونکې وبلل شوه.
تاسو ته اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریاو مبارکي وایم.
فرید هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ لوبډله د راتلونکي دوشنبه، چهارشنبه او جمعه په ورځو د ایرلند لوبډلې سره د وی ورځې درې مسابقې لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. د ډانلډ ټرمپ په وینا دا سفر د دې لپاره لغوه شوی چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د پاکولو په هڅو کې پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې په خپل پیغام کې پر چین انتقاد وکړ چې په دې برخه کې یې پیونګ یانګ نه دی هڅولی. ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 12مه په سنگاپور کې سره کتلی وو. تر دې لیدنې کتنې وروسته ښاغلی ټرمپ ویلي وو چې د پیونګ یانګ اټومي پروګرامې تر ډیر بریده حل کړی او شمالي کوریا تر دې وروسته یو اټومي ګواښ نه دی. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې متحد ایالات د کوسوا او سربیا ترمنځ د ځمکې له تبادلې سره چې د دواړو هیوادونو لانجه پای ته رسولی شي مخالفت نه لري. بولرټن پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د امریکا سیاست دا دی که دواړه حکومتونه د لانجې د حل لپاره په خپلو کې موافقې ته رسېدلی شي امریکایي مخالفت نه کوي. کوسوو د 2018 میلادي کال په فبروري کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه، خو د سربیا حکومت لا هم کوسوو د خپلواکي واد په توګه په رسمیت نه پیژني. دې لانجې په اروپایي ټولنه کې د دواړو هیوادونو غړیتوب له خنډ سره مخامخ کړی دی. د روانې میاشتې په پیل کې داسې راپورونه خپاره شول چې سربیا او کوسوو د دې لانجې د حل لپاره د سرحدي تغییراتو په اړه بحث کړی دی. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر د جولای په میاشت کې په واشنگتن کې له جان بولټن سره وکتل او ویل چې امریکا اول وار تیار شوی چې د کوسوو په ګډون د ستونزمنو مسایلو پر ممکن حل خبرو ته غوږ ونیسي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل ویل چې د ترکی او عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شریر جنایت او باید هیر نشي. مرکل پرون له ګورجستانه د ارمنستان پلازمینې روان ته ورسېده. د جرمني سر اعظم د قفقاز درو هیوادونو ته په سفر وتلی ده. مرکل پرون په ارمنستان کې هغه یادګاری ځای ته ورغله چې د ترکی عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د وژل شویو ارمنیانو په یاد جوړ شوی او د ارمنستان خلک د ارمنیانو د قتل عام چلی ورته وایي. مرکل دې چلی ته د ګلانو ګېډې کېښوده. د ارمنستان خلک وایي چې د لومړنۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ترکی عثمانیانو د امپراتورۍ په وروستیو کلونو کې 1.5 میلیون ارمنیان ووژل شول. ډېر هیوادونه د ارمنستان د خلکو د دې ادعا ملاتړ کوي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له واشنگتن او کابل سره پر شو اړیکو ټینګار وکړ.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا چاہیے.
د شاه محمود قریشی د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. دا به هم واوري چې د غزنی شهر د کورونو تلاشی پیل شوی او د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې بمباری شوی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې سیل راغلی.
باران تقریبا د سلونی وبجو نه شروع تر پنیو پورې باران وشو. شټول غازی آباد باندې کورونه چې راوړي دا د مریض څخه راوړي دي او دو کورونه دي.
دا به هم واوري چې څلور ورځې وروسته د مځکې تر څنګ یو آسماني کاڼی تیری شي. د دې خبرونه په دوه منی مای کې د ځوانانو په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې چې ولې یو شمېر زده کوونکي د کانکور پاس موینه کې ناکامی شي. د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل هیواد باید له امریکا سره ښه روابط ولري او د دې لپاره باید په افغانستان کې د امریکا حضور ته متوجه شي. د امریکا پارتیا او ځانو پوهوي او خپل لومړیتوبونه هم اور مخکې کړي. قریشی له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار وکړ او وی ویل چې د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو شکول ډیر مهم دي. د دې څرګندونو جزئیات د فرشته جلال زوی پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي له افغانستان سره د خپلو اړیکو شکول غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر ویلي چې پاکستان باید له امریکا سره د اړیکو د شکولو لپاره په افغانستان کې د امریکا د حضور پر اړتیا او اهمیت وپوهیږي.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا
موږ باید د امریکا پر خواهشاتو پوهیږو او هغوی باید موږ پر اړتیاو خبر سي. دا رابطه یو اړخیز نه ده، دا دو اړخیز تعلق دی. په دو طرفه تعلق کې چې هدف ګډ وي تاسو دواړه یو بل درک کولای سي. موږ به یوازې د پوهیدو هڅه نه کوو بلکې د څه ناڅه پوهولو هڅې به هم کوو. د پاکستان د مخکنیو حکومتونو او کابل ترمنځ په وروستیو دوو لسیزو کې د لانجې تر ټولو عمده مسله د افغانستان له ادعا سره سم په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت او له هغه ځایه په افغانستان کې د حملو تنظیم دی، خو پاکستان دا تورونه په مکرر ډول ردوي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او سولې په تامین کې د رول لوبولو لپاره به موقع ته ګوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سمبلې په 13مه نیټه پاکستان ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې مایک پومپیو د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او له هغه سره په خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرو د فعالیت یادونه کړې او ټینګار یې ورباندې کړی چې د تروریستانو پر ضد قاطع عمل وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون وویل چې د خان او پومپیو په ټلیفوني خبرو کې دا مسله نه ده مطرح شوې. قریشی ومنله چې پاکستان نور د غربي نړۍ محبوب هیواد نه دی. هغه وویل چې په نړۍ کې نوي سیاسي اتحادونه رامنځته شوي، له دې امله پاکستان باید نکونیسي او پر هغوی ځان وپوهوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر غواړي له امریکا سره روابط ښه کړي. د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز د سیاسي چارو لکتونکي ډاکټر سرفراز څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د اسلام آباد او امریکا او واشنگتن روابط څرنګه دي.
پاکستان او د امریکای کوم اړیکی دی هغه کافی مدنه اټنشن کې دی بلک تاسو ګوري ستمبر کې پامپیو سے بخپلم د تراتلو پروگرام دی هغه نمک کې زموږ وزیر خارجه چې دی هغه دا ولی چې افغانستان هم تل غواړم هغه ملاقات کې به خبره کوم ورسره منځ کې ستمبر کې مسکو کې ملاقات د طالبانو اعلان وکړو چې موږ ولا ځو او افغان حکومت او امریکا وایي چې موږ ولا نه ځو دې نه دا ښکاري چې په افغانستان باندې د زمونږ او د امریکایانو خصوصا چې یو قسمه خبرې یا اتفاق راي نشته د دې معاملاتو باندې.
ډاکټر سفر صاحب یو بل پښتون هم دا راپورته کوي چې د پاکستان د بارونو چار وزارت د ویلي دي چې د خارجه پالیسي با په بارونو چار وزارت کې دن جوړیږي. نو اوس کومنګ سیمه ایز حالات ته وګورو نو په دې کې تاسو څنګه ګورئ چې د نوي حکومت تګلارې بسوي؟
ما خیال دی دا کوم ریالیستیک حقیقت پسند کوم تجزیه‌نگار یو هغه مونږ غوښتل چې دا ممکن نه فل حال نړیواله والا دا خواهش کړي شي یا د ریټي وی یا بیان به دا بیان مزاته خود چې دلته جوړیږي مطلب دا چې مخکې نه جوړی راغل اول هم تحقیقي کوم کتابونه جدید ډاکومنټس هغه د خارجي پاکستان کې هند پالیسی افغان پالیسی او امریکا پالیسی هغه فارغ افس کې نه جوړیږي بل نه جوړیږي دا وړو لوی کارو شي کدل ته جوړیږي خو مال ښکاری نه دا کېدل نشي بلکې شمعود قریشی نه خپل اور سپوسو کو چې هغه ولې چې دا امریکا کې هم د نور کوټونو انپوټ ورې دلته نه ایسا نو انپوټ ډېر خبر ده پالیسی جوړول ډېر خبره وي انپوټ خو پکار نه دی همیشا ډیموکراټیک حکومتونه باندې ډېر زیات فراخ کنسلټیشن کوي او هغه نه پات بده پالیسی جوړیا خو پکار نه دی دا څه دی خو دې دې داسې شي
د سیاسي چارو پاکستاني کتونکو ډاکټر سرفراز خان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوري ازادي رادیو د اف ام په 3.5 د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې اوریدل شي. په دغو شهرونو کې غزنی هم شامل دی. د غزنی د شهر په څنډو او یوشمیر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو خبرونه خپره شوي، خو په هغه ولایت کې چارواکي ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د شهر او شاوخوا سیمو د امنیت ټینګولو جوګه دي. د غزنی د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په شهر کې د تلاشي او تصفیې عملیات بیا پیل شوي او وسلوال طالبان نشي کولی چې په سیمه کې پرمختګ وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د غزنی په شهر کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلاشي او تصفیې عملیات لسره پیل شول. د غزنی چارواکي وایي د اختر په دروي ورځو کې د عملیات درې دلیول. د غزنی د والی ویاند عارف نوري پرون ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی د مرکز ټولي سیمې به په نوبت کور په کور او کوڅه په کوڅه تلاشي سي. نوري وویل وسلوالو طالبانو پرون د شهر په څنډه کې پر یو شمېر کلیو حمله کړې، خو هدف نه چې د نوري په وینا غالبا د غزنی شهر په شاوخوا کې د پروتو کلیو نیول وو نه رسیدل.
دوی
د دې توان نه لري چې د غزنی پر شهر یا کمربندی پوسټو حمله وکړي، ځکه زیات شمیر ملي اردو او پولیس په شهر کې او شاوخوا کمربندونو کې ځای پر ځای شوي دي. وسلوالو طالبانو د اسد په 19مه پر غزنی شهر ډله ییزه حمله وکړه. په دې خونړۍ حمله کې د غزنی شهر ډېری برخې ویجاړې شوې او سلګونه کسان قرباني شول. په غزنی شهر کې لا هم ټلیفوني شبکې منظم فعالیت نه لري او خبريالان نشي کولای چې حتی د شهر په شاوخوا سیمو کې آزاد تګ راتګ وکړي. د غزنی والی په ورستوي کې خبريالان ته وویل چې پر غزنی شهر په حمله کې بهرنیو استخباراتي کړیو لاس درلود. والی ټینګار وکړ چې که د شهر د امنیتي کمربندونو د ټینګول لپاره اضافي امنیتي ځواکونه وروانه سول شي، د بلې فاجعې د رامنځته کېدو امکان لري نه دی. د غزنی شهر هغه اوسیدونکو چې ازادي راډیو خبري ورسره کړي پر شهر د وسلوالو طالبانو د حمله د امکان لامله اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي چې د شهر شاوخوا امنیتي کمربندونه ټینګ کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د غزنی په شهر کې د کورونو تلاشي پیل شوه. پر دغه شهر تر اختر مخکې د طالبانو د بلید پر مهال د راپورونو له مخې شاوخوا زرتنه وشتل شول چې د امنیتي چارواکو په وینا اکثر پکې طالبان وو. بلورت افغان هوایی ځواکونو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې په تازه عملیاتو کې د دیارلس طالبانو د وشلو ادعا کوي. د دې پیښې په اړه د غزنی حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی دولتی چارواکی وای دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په هوایی بمبار کې وسلوال طالبان وژلی دي. دا ولایت ویان محمد عارف نوری آزادی راډیو ته وویل د جمعې په ورځ تر غرمې وروسته افغان هوایی ځواکونو د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د قلبي او کراچی په سیمه کې پر وسلوالو طالبانو بمبار کړی دی او دیارلس تنه یې وژلی دي.
وسلوالو مخالفینو یو خاوري ډوله ټانګ چې له چاودېدونکو موادو یې ډک کړی وو او نورې وسلې هم پکې بار وې، غوښتل یې چې خپل وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته څیرمه په کلبې او کراچه سیمه کې اکمالات کړي. څلور عددي موټرسایکلونه هم چې د پښته د وسلوالو ورسره سپاره وو، د افغان ځواکونو لخوا د اوکراسي معلوماتو پر بنسټ باندې تراشه شوي دي چې په طرف کې پانز او څلور موټرسایکل د وسلوالو مکمل له تجهیزاتو سره له منځه تللي. په دغه پېښه کې دیارلس تنه وسلوال هم وژل شوي.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ له تیرو څو ورځو څخه د وسلوالو طالبانو تر سختو جګړو لاندې د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې تیر ورځ د سختو بارانونو له امله سیلابونه بهیدلي چې یو شمېر کورونه یې وړي او یو لستنه یې وشلې دي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحله انوري راپور لري.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اړوند د درین او هلګل درو کې تیر مازیګر توپانی بارانونه شوي چې سیلابې څو کورونه ځان سره په خړو اوبو لهو کړي او پکې د یولسو کسانو ژوند اخستی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکي تیره شپه 9 بجې ازادي راډیو ته وویل
باران تقریبا د 4:30 بجو نه شروع تر 5:30 پورې باران وشو. دا غازی آباد په صحنه باندې وشو، ټول غازی آباد باندې کورونه چې راوړي دی د مریض څخه راوړي دي او دوه کورونه دي، یو سره د پامیل ټول پلار او بچی ټول راوړي دي سره د ښځې سره، او بلې چې د هغې وریرې دوه وریرې ول راوړي، یو ماشوم بیا د قطر علاقې د هغې راوړی دی. ټول یولس نفر ته تعداد ورسېد او مړې د اوبو نه ایستل شوي دي. که پیژنې کریم جان ملک ورته ډېر مشهور سړی دی.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم هم د شنبې پشپه ازادي راډیو ته په غزی آباد کې د سیلابونو دراوتلو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو د اړولو خبر تایید کړ او وی ویل
په غزی آباد ولسوالۍ کې سیلابونه راوتي چې د تندر لیدو له امله په کې خلکو ته د ستر زیانونه اوښتي. لومړی معلومات چې موږ ترلاسه کړي په دغه کې یو لس کسه شهیدان دي چې زیاتره د یوې کورنۍ دي. د خلکو تقسیم درانه مالی زیانونه مې وښتي خو د زیانونو کار معلومات تر اوسه پورې نه دي.
د یادونې وړ ده چې نورستان او کونړ هغه غرني ولایتونه دي چې پکې اکثره بارانونه په سیلابونو بدلیږي او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. او له کومې ورځې چې په کونړ کې د ځنګلونو وهل پیل شوي له هغې وروسته سیلابونه هم زیات شوي دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او سمش پرونی په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. کچرته د ازادي رادیو ویب سټ ته ورشي تاسو حل ته غره پورونه کتلی شي چې د هغوی د ازادي رادیو لاله خبريږي د هغوی متن وصل شي. همدارس د ازادي رادیو په ویب سټ کې مرکه ځینې ویډیوي راپورونه او نور پزړپوري مطالب تاسو اوریدلای او کتلی شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار 19 تفری پروګرام لرو او همدارس د ځوانانو په پروګرام کې د موضوع چړل شوی دی چې ولې یو شمېر ځکونکې د کانکور پاسماینه کې ناکامه کیږي. دا موضوع په تفصیل په دې پروګرام کې چړل شوی دی. تر اتمې بجو وروسته دغه دوه خبرګونیز پروګرامونه خبرو، خو د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونی د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژي او د افغانستان پر امنیتی وضعیت د هغې په تاثیر مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال د شنونکو پر ارزونو او د امریکا دفاع وزارت د یو رپورت په اساس لیکلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي تر اعلان یو کال وروسته داسې نه ښکاري چې واشنگتن دی د افغانستان د باثباته کولو او د طالب اورپکو د ځپلو هدف ته نږدې شوی وي. خبرونی د پنټاګن د چارواکو خبره راخیستي چې هغوی بیا ویلي ډیر کارونه موثر تمام شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی چې اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ډیر ښه وخت دی. نیکلسن د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په جون میاشت کې ټینګ شوی اوربند او هم په جولای میاشت کې له امریکایي چارواکو سره د طالب مشرانو خبرو ته اشاره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې له طالب مشرانو سره لیدلې وو. خو وړاندې په مقاله کې ویل شوی چې په افغانستان کې دننه وضعیت بل ډول دی، دا چې طالبان په ډیرو سیمو کنټرول لري او هم د سیګار ادارې د تازه رپورت په اساس د ملکیانو مرګ ژوبلا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. اخو فارن پالیسی دا هم لیکلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه سخت بریدونه کړي چې سلګونه ملکیانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د مقالې لیکوال په دې اړه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د امنیتي پروګرام لستر سلاکار شیس جونز سره هم خبرې کړې دي. جونز د خپل تحلیل په یو برخه کې ویلي چې متحده ایالاتونه په دین دي توانیدل چې د پاکستان چلند بدل کړي او دا د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي یو ستونزمنه برخه ده. ډیر افغانان د جګړې ختمېدو ته چمتو دي، خو آیا سیمه هم چمتو ده؟ دا د اکونومیست مجلې د یوې مقالې عنوان ده. د مقالې لیکوال لومړی د افغان ولسمشر لخوا له لوی اختر مخکې له طالبانو سره د اوربند اعلان ته اشاره کړې او ویلي دي چې دا سیخکاري طالبان لنډمهالي اوربند او د بندیانو د خوشی کولو لپاره چمتو وي، که څه هم د دې ډلې مشر هبت الله اخونزاده کومه دلچسپي نه ده ښکاره کړې. د مقالې لیکوال ویلي چې عادي خلک د سولې ټینګښت ته چمتو دي، خو امریکا چین، امریکا روسیه او امریکا ایران لا هم سره لانجې پالي. لدی سره د اکونومیست مجلې په دې مقاله کې د افغانستان د چارو امریکایي کارپو بارنت روبن خبرې هم راخستی دي. روبن اکونومیست ویلي چې سوله د ټولو سیمه ییزو قدرتونو په ګټه ده. د بیلګې په توګه هغه یادونه کړې چې چین د یو کمربند یوې لارې پروژې لپاره په افغانستان کې د ثبات راتلو ته اړتیا لري او د هند لپاره هم افغانستان اروپا او آسیا ته د رسیدو لار ده. او بالاخره روبن اکونومیست ویلي چې بې ثباتۍ هم په افغانستان او هم په پاکستان بده اغیزه کړې ده.
وړاندې به د ازادي راډیو په دې خپرونه کې واوري چې اټکل کې شي روانه اونۍ به د مځکې د کورې څنګ ته یو آسماني کاڼی تیر شي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. روسیې د امریکا یو شمیر بندیزونو ته په عکس العمل کې ژمنه کړې ده چې له چین او ایران سره به هڅې زیاتې کړي چې په نړیواله سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر د چلند مخه ونیسي، په ځانګړې توګه د تیلو په پیر او پلور کې. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د روسیې د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له نړیوالو چارو مجلې سره د اگست په 23 نیټه په مرکه کې ویلي وخت را رسیدلی چې له خبرو د عمل پر لور وخوځېږو او د ګډې راکړې ورکړې لپاره له امریکایي ډالره کار وانخلو او بل بدیل ولټوو. دا خبره روسی خبری آژانسونو راپور کړی ده. روان کال امریکا پر ایران یو شمیر بندیزونه لګولي او دغه هیواد هم د روسیې غونډې غواړي له امریکایي ډالرو کارولو ډډه وکړي چې په نړۍ کې د تیلو، میسو او نورو مهمو توکو په برخه کې د راکړې ورکړې اصلي پیسې ده. دواړه ایران او روسیه د تیلو لوی صادرونکي دي چې د تیلو صنعت او صادرات یې د امریکایي بندیزونو هدف ګرځېدلي. چین له کلونو راهیسې غوښتي چې امریکایي ډالر د نړیوالې پیسې په توګه ونه کارول سي او اوس له امریکا سره په سوداګریزه مبارزه بوختې او دواړه لوري د یو بل پر صادراتو تعرفي وضع کوي. په ځینو مواردو کې د نړیوالې سوداګرۍ لپاره د چین پیسې یوان د یو بدیل په توګه وړاندې شوی. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په دې وروستیو کې ویلي چې یو شمیر هیوادونه غواړي د تیلو او نورو توکو د راکړې ورکړې لپاره د امریکایي ډالر پر ځای یو بل پیسې وکاروي. همداراز تیر کال ترکیه او ایران یو موافقه لاسلیک کړه چې د سوداګرۍ لپاره به له خپلې پیسې کار اخلي. په دې وروستیو کې د امریکا اړیکې له ترکیه سره هم ترنګلې سوي دي. له دې سره چې په نومبر میاشت کې به د ایران پر تیلو د امریکا بندیزونه عملي سي، ایران له نورو هیوادونو سره د نورو پیسو کارولو په اړه موافقې لاسلیک کړي دي. تهران اوس مهال له روسیې سره په دې برخه کې خبرې کوي چې په سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر پر ځای باید خپلې پیسې وکاروي. له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تیر کال له غونډې وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل چې په دوه اړخیزه سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر نه کارول د امریکا د بندیزونو ښه ځواب دی. د روسي مشر ته وویل چې د امریکایي ډالرو ترڅنګ د نورو پیسو کارول به امریکا یوازې کړي. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د امریکا بندیزونه دا ښکاروي چې د نورو هیوادونو پر اقتصاد د خپلې حاکمې پیسې له کبله ډېر اغېز لري. نور بیا وایي چې ډالر د یوې وسلې په توګه پر واشنګټن بیرته کارېدای سي، ځکه دا پیسه ښایي په نړۍ کې خپل اهمیت له لاسه ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یوه یادونه وکړم چې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سیمې سونه نیمګړې را رسیږي، څه تخنیکي ستونزه ده، د همدې لپاره ستاسو اس ایم ایسونه نه لولو، خو وړاندې ستاسو په ږغ څو پیغامونه لرو. او تر دې پیغامونو مخکې یوه په زړه پورې موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د فضایي تحقیقاتي ادارې له اټکل سره سم له نن نه څلور ورځې وروسته به مځکې ته نږدې یو آسماني کاڼی تیر شي. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان درکوي.
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره وایي دا اونۍ د مځکې له څنګه یوه تیږه چې اندازه د مصر د یوه احرام یا یوې لویې ودانۍ همره ده تیریږي. د ناسا په وینا دا تیږه به 3 میلیون مایله لرې د مځکې له څنګه تیره شي. اټکل کیږي چې دا تیږه به د اګست په 9 چې د سنبولې له 1 سره برابره ده د مځکې په 3 میلیون مایلۍ کې تیره شي. د دې واټن اندازه له دې ولګوي چې د مځکې او سپوږمۍ د فاصلې 10 برابره ده. د دې تیږې سرعت به په ساعت کې څه باندې 2400 کیلومتره وي. ناسا ویلي چې د دې تیږې اندازه له اویا تر 160 مترو ته رسیږي. د مصر یو احرام 109 متره دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت الله رحمت یم د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پر نن پیج زین د ازادي رادیو کارکونکو ډاکټر جوړ او روغ از موږ د برېښنا د رئیساتو څخه دا غوښتنه د کندهار د برېښنا رئیساتو چې ورته اول چې میټر راځي په ډېر مشکلاتو باندې ته نه راوځي ځکه کارته مامورین پیسې غواړي پیسو د لارې وایي ګای وایي د همسایه بل دعوه ګای وایي د سرای میټر نه بل نه رایسلی ګای وایي د سرای د همسایه میټر دي باقي دا دی باقي دي نور دغه پرسنو په هغه پسې موږ څه نو او بل ورور داسې دغه اوس چې راسوي دي چې برق ورور دی د یوې ساحله پر بلې ساحه باندې د شپې خرڅېږي هغه برکیان چې کوم برکیان یي هغه د ورور په نن د دغه ساحه وایي ډېره ولاړي پر بله ساحه باندې خرڅېږي. وسلام.
زه د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. موږ پر دغه طالبانو او پر دغه حکومت باندې هیله کوو چې نو کوئ شرم د الله ته وکړي او د الله د رسول ته وکړي. ما ته خو چې جنت الله تعالی راکوي چې دغه جنت ستا دی او دغه ملت داسې په وینو کې رنګ پروت دی. زه دغه جنت نه قبلوم. د خدای هغه جنت غواړم چې ټول ولس اجرت ته ولویږي، ټول ملت افغانستان مسلمانان جنت ته ولویږي. نو زه دغه ته وایم چې نو کوئ شرم د خدای وکړي او د رسول وکړي او د کندیانو څوک چې هغه د خپل وینو دغه لیکونه ولیکل د ملګرو ملتونو د پټه وسره دغه مسلمانانو کته چیرې مسلمانان یاست که مسلمانان یاست چې څوک خپل لیک د ملګرو ملتونو د پټه په خپل وینو باندې لیکي دا څونه د شرم ځای دی. پرېږده وي دغه چوکۍ، پرېږده وي دغه توریداري، پرېږده وي دا پاټو بربازي. دغه زما پیغام دی د دنیا ټولو مسلمانانو ته، زما دا اعلان دی چې جهاد افغانستان کې کته نست بلا کچا دی. وسلام.
السلام علیکم. دا پکتیا څنګه ول سوالین اسمی الله حریمی تن در خبرې کوم. وختن می د لوړپور مقامات تخداد شری پکتیا دندې پټان ول سوالې او د خوست د زمیدان ول سوالې ترمن غزیدل سرک شي د مقبالو په دری په نری کندو باندې وخت دا ډیر زیات کندو کپر خلق لبیل بل ستون سره مخ مو شو دي ک شهر دا سره ک په پخه او اسری د جوړ شین نو دی خوست او امدار می د پکتیا دندې پټان او چمکنی ترمن سیند په ډیر زار حل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. د اساجی رادیو په روان خبرونه کې وړاندې 19 پروګرام د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو. په دې پروګرام کې دا مسله څرګل شوې ده چې ولې یو شمېر زده کوونکي د کانکور پاس مو نه کې ناکامیږي. همدارس د ګوړې اچار ونیس تفریحي پروګرام لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې د اسپانیا په ارتباط یو موضوع لرو چې د اسپانیا د وی ادري په ارتباط ده او په زړه پورې مطلب دی.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.
اته بجې او دیرش دقیقې شپې لند خبرونه. د کابل امنیه قمندانی به نن د انتخاباتو د خپلواک میسون د مرکزی دفتر مخې ته د تحسن خیمه ټول کړي او اټکل کېږي چې په ولایتونو کې به هم ورته عمل وشي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالي پر لور وخوځېدل. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبه پرون د باران د ورېدو له امله و نه شوه، خو د شلو ورونو دغه مسابقې 2-0 په وړاندې افغانستان له ایرلند څخه وګټلې. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. او د جرمني سریاته میانګلا مرکل ویل چې د ترکی عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شریر جنایت وو او باید هیر نشي. مرکل پرون له ګرجستانه د ارمنستان پلازمینه روان ته ورسېده. وړاندې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو، خو اوس اسپانیا ته مخه کوو. د اسپانیا حکومت پریکړه وکړه چې د پخواني دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو هډوکي د هغه له قبره وباسي او بل ځای ته انتقال کړي. د پریکړه پر اساس د فرانکو پر قبر جوړه شوې یادګاری ودانۍ به د اسپانیا د کورنۍ جګړې او د فرانکو د ظالم رژیم د قربانیانو په نوم شي. د اسپانیا د سریاسم رستیالې کارمن کالو پرون په مدرید کې د حکومت د دې پریکړې د اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل دا وایي زموږ په څیر پخې ډیموکراسۍ ته دا په هیڅ ډول د زغم وړ نه ده چې د دواړو خواوو قربانیان په یوه ځای کې وي او فرانکو لا هم په داسې ودانۍ کې چې په دولتي ځمکه جوړه شوې له دولتي لقب سره قبر لري د هغو قربانیانو ته سپکاوی دی چې په همدې سیمه کې خاورو ته سپارل شوي. په اسپانیا کې کورنۍ جګړه له 1916 تر 1919 میلادي کال پورې وه. د فرانکو واکمنۍ په 1915 میلادي کال کې د هغه له مړینې سره پای ته ورسېده. د فرانسیسکو فرانکو مړی په مادرید کې خاورو ته سپارل شوی او یوه ځانګړې ودانۍ ورباندې جوړه شوې ده. وروسته په سیمبولیک ډول د یو شمېر عادي اسپانیایانو مړي چې د فرانسیسکو د دیکتاتور رژیم له لوري وژل شوي وو په دې ځانګړې ځای کې د فرانکو د قبر په شاوخوا کې خاورو ته وسپارل شول. د فرانسیسکو فرانکو رژیم په اسپانیا کې د خپلو سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره خونړی کمپاین وچلاوه چې زرګونه هسپانویان یې ووژل، شکنجه یې کړل، زندانی یې کړل او ګڼ کسان لا درکه شول. مخکې تر دې چې د ګوړې اچارونیس تفری پروګرام خپور کړو، د ځوانانو پروګرام لرو.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه.
د تاندې تانګې درنو اوریدونکو سلام. هر کال هغه زده کوونکي چې له 12 ټولګي څخه فارغيږي د کانکور امتحان ورکوي چې یو لوی شمیر په دې امتحان کې بې نتیجې کیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې ول زده کوونکي په کانکور کې ناکامیږي او هغوی چې غواړي په دې امتحان کې کامیاب شي کوم خبرو ته باید پام وکړي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ده زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دنی ناسالم می بوختیا ویلری
دا ول ګام د ناکامی د چ دوی وای ک بیا مون به نتیجه پاتسه ول به نتیجه پاتسه
سم انتخاب د سم پارچه حل سره چې زمي مشي خې نتیجه ته رسوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1969 پر 1999 کلونو د کانکور پایلې اعلان کړي. په دې امتحان کې چې 1,05,599 زده کوونکو ګډون کړی وو، 6,015 تنه د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو، 2,499 تنه نیمه عالي تحصیلي موسساتو او 6,803 تنه خصوصي موسساتو ته کامیاب شوي، خو تر نن ورځې ډېر زده کوونکي بې نتیجې شوي دي. هغه زده کوونکي چې بې نتیجې شوي د بیلابیلو عواملو له کبله یې خپل درسونه په سم ډول نه دي تعقیب کړي او په همدې سبب د ژوند په یوه مهمه مرحله کې یې له ماتې سره مخ شوي. دا نورستان اوسیدونکو احمدین سونړای یو له دغو زده کوونکو څخه دی.
کانکور ته ما سمه ماده گیم نیولې نو هغه هغه خلک خودل د چګور اوس په میاشتو میاشتو ورته پراته کتابونه مخ په یو ورقه اړې بل ورقه زور او زیر باندې ګورې منګه بیخي هغه ورقه د کتاب د مخ نه مګردم پاک نه کو بیخي هغه نو کتاب مخ بیخي منګه واسکل نه هم د سیټ کلی راغلی او بیا امتحان تکې نه سنو.
د لوګر ولایت اوسیدونکو فرید احمد طوفان بیا وایي زده کوونکي د خوانزي په ورستیو کلونو کې په ځینو داسې مسایلو ځان مصرفوي چې دوی له درس سره ګرځوي او هماغه وی چې په کانکور کې هم نتیجې شي.
ځینې ناسالم بوختیا ویلري چې یا خصوصا په کلیوالو سیمو کې د ځینې وسلوالو ډلو سره دوی ګرځي را ګرځي دغوی سره بوختي، یا ځینې نور تفریحي بوختیا ویلري چې مثلا یا کرکټ کې بوختي، یا مثلا موبایل کې اخته یې تر ډېره ګیمونه کوي، په فیسبوک کې لګیاوي، یا مثلا د شپې تر ناوخته پورې ټلویزیون ته ناست وي، سریالونه ګوري، فلمونه ګوري. ما ډېر کله کتلې په خپل ټولګي کې چې د ښوونځي د ازموینې وخت دی، هغه د ازموینې په ورځ ډېرې د سیالکان ما لیدلي چې په ما خبرز دوی ته نه معلوم چې مونږ نن کوم مضمون امتحان ورکو، یو لبل نه پښتنه کې نن څه شي مضمون لرو. تر دې حد پورې دوی دومره بې پروا بې تفاوت دي.
نور محمد فرحت بیا د زده کوونکو په وړاندې یو شمیر نور ستونزې را مخته کوي چې په وینا یې په کانکور کې د دوی د ناکامۍ سبب کیږي.
د امکانات نشتون، د امکانات نشتون په دې معنا ده چې مثلا هغه ته په مکتبونو کې مسلکي استادان نشته، یا د هغه لپاره یا هغه امکانات مثلا کتابونه د هغه لپاره نه دي برابر شوي، په پران د ځاغه نه دي رسیدل شوي، او هغه لابراتوارونه چې مثلا په عملي کارونه اکثر ته ورسوي هغه امکانات د هغه نه دي برابر شوي.
په کانکور کې د زده کوونکو د ناکامۍ یو بل لامل د کانکور د مسایلو په اړه نه پوهېدل دي. زده کوونکي وایي دوی ته په ښوونځیو کې د کانکور په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي، خو د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت نجرابی بیا دا خبره نه مني.
په ټول افغانستان کې دا پروګرام موجود لري او زده کوونکو ته د کانکور په اړه معلومات ورکول کیږي، دا چې کوم سوال نه راځي او څنګه انتخاب وکړي ورښودل کیږي. عملا دا پروګرام شته او د معرف وزارت لخوا عملي کیږي.
خو امرالله انداز چې سکالې د کانکور امتحان ورکړی، د پوهنې وزارت د ویاندې خبره ردوي.
په مکاتب او په ښوونځیو کې دا معلومات هیڅ نه ورکول کیږي. زه چې د امتحان صحنې ته نه وتلم، هلته هم زه نه پوهېدم چې دا اول به انتخاب کوم، اول به سوال لوم، چې به کوم. هلته بیا استاد تشریح کړو، هلته بل ملګرو نه بشانه پوښتنه وکړه چې دا څه رقم کیږي. په ښوونځیو کې دا معلومات نه ورکول کیږي.
هغه زده کوونکي چې په کانکور کې بې نتیجې کیږي، ډېرې د کورنۍ په فرمایش یا خپل نور له درسونو سره رابطه پرې کوي او د یو کار په لټون پسې ګرځي. خو د کانکور د تیاری استاد سمیع الله نصرتیار احمدزی په دې باور دی که دا زده کوونکي هڅه وکړي، په دویم ځلې د کامیابیدو چانس شته.
هغوی باید خپل درسونه داسې جوړ کړي، فرض مثال دغه مونږ 24 ساعته لرو، 8 ساعته باید مکمل کار وکړي، چې هر کار وي په 8 ساعته کې خلاصېږي، 8 ساعته خوب وکړي او 8 ساعته درس وایي، ښه منظم رسېږي. دوی خپل درسو باندې 24 ساعته پوره کیږي، نو دوی باید مخشوش ونه شي، دوی باید داسې مایوس ونه شي چې والله یو کال مونږ بې نتیجه پاتې یو، دا دویم کال کې که بی نتیجه پاتې سو بیا به څنګه وکړو. نو دغه خبره چې دوی کوي، دا اول ګام د ناکامۍ ده چې دوی وایي که بیا مونږ بی نتیجه پاتې سو. ولې بی نتیجه پاتې سي؟ هغه کس چې هم مکتب ته ځي، هم اول نمره د خپل صنف ده، هم کار کوي، هم درس وایي، هغه کامیابیږي، ته به مالجوي کې. نو دوی باید خپل زحمت وباسي، دوی هم کامیابیږي. خو داسې نه ده چې هغه طب کې کامیابیږي، هغه سره دوه خولې وي، دوه سر وي، چې په عین زمان کې دوه مضمون درس وایي، او دې سره یو ژبه وي، یو خوله وي، یو مضمون وایي، ټول کامیابیږي. خو منتا چې یو سیستم ولري، یو منظم تقسیم اوقات ولري درس دپاره، کامیابی داسې هیڅ مشکل نشته.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار یې د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ.
دا چې ولې زده کوونکي په کانکور کې بې نتیجې کیږي، دوی د امتحان په مهال کومې تیروتنې کوي، او که زده کوونکي غواړي د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي کومو ټکو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د لوړو زده کړو وزارت د امتحاناتو د عمومي ریاست له مشر پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
یو ښکاره دلیل یې دا ده چې درس نه وایي، یعنی هغوی ډېر احتمال دا شته چې بې نتیجې شي. نور کوم تخنیکي اړخونه دي چې مثال دوی د سوالونو د حل کولو په وخت کې هغو ته پام نه کوي او هغه سبب کیږي چې دوی بې نتیجې شي؟
یو دلیل دغه دی چې دوی چې ښه پار چلی ښه انتخاب نه کوي. بل دلیل یې دغه دی چې کله چې په کتابچه کې کوم سوال دوی حلوي او هغه غواړي چې انتقال یې کړي ځواب پاڼې ته، په هغه سمه بڼه یې نشي انتقالولی. سوال د کتابچه کې ټکی پنځم سوال کله چې رسوي ځواب پاڼې ته، څلورم سوال کې ترې تور شي. او بل د رواني حالت هم پازمنه باندې ډیر تاثیر لري. که یو دو طلب یا یو زده کړیال یا زده کوونکی په هغه قوي مورال باندې ازموینې ته رانشي، متکي په ځان نه وي او هغه ټول رواني فشارونه سر نه لري کړي نه وي او ډیر مطمئنه سانې ته رانشي، کله دې حتی یو دو طلب ورسوي چې سم ځواب نشي پیدا کولی.
له ډیرو زده کوونکو سره چې موږ خبرې وکړې، هغوی دغه یو ستونزه یاد کړه چې دوی ته مخکې له کانکور څخه په ټولګیو کې د کانکور په اړه ډیر معلومات نه ورکول کېږي. دوی ته باید څنګه دغه معلومات ورکړل شي؟
چې موږ ته متوجه دي لوړ زده کړو وزارت ته، لوړ زده کړو وزارت د مغلومړیو شیبونه چې یو زده کوونکی د ولسم ټولګي غواړي چې لوړ زده کړو ته لار عمومي د شمول لپاره یو ځانګړی فورم ورکوي. همدغه فورم په شا هم دوی لپاره هغه لارښوونې ذکر شوي دي چې اړتیا یې ده په امتحان کې باید هغه پام کې ونیسي. همداشان دې سره یو ځانګړی بل لارښود هم ورکول کېږي چې د کانکور لارښود په نامه باندې یادیږي. په هغه کې ټول جزئیات د کانکور د انتخاب، د کودرشتې، د کتابچې، د ځواب پاڼې، د هر څه ورته تعریف شوي دي.
یعنې تر اوسه پورې د پوهنې وزارت سره ستاسې په دې برخه کې څه همغږي شته ده چې د زده کوونکو د پوهولو لپاره ځینې کارونه په ټولګي کې وکړي؟
دا خپل ادارې پورې تړاو لري. دا ځانګړی اداره د مستقله اداره د معرف وزارت د خپل د طالبان لپاره دوی خپل پروسیجر لري چې څنګه باید کار وکړي. موږ له خوانه هغه څه چې په کار دي موږ کړی دي. معرف وزارت هم په کار دي چې په دولسم صنف کې د ما وړاندیز دی که مثلا تمنلو وړوي په دولسم صنف کې د اقل د څلور میاشتنې ازموینه وروسته که دوی یو ساعت درسي ورکړي د کانکور لپاره، اول ته د هغه مسلکي ښوونکو لخوا لارښوونه ورته وشي، د پایل باندې مثبت اغېز ولري.
انتخاب یو بله مسله ده. که چېرې زده کوونکي غواړي داسې انتخاب وکړي چې دوی ښه نتیجه ترلاسه کړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
که 50% دوی هغه زده کړه پوهه دې نتیجه ټاکي، 50% هم انتخاب ټاکي. سم انتخاب د سمې پارچې حل سره چې زمینه شي ښه نتیجې ته رسوي، او نه سم انتخاب او سم حل د کتابچې بیا هم دوی غلط نتیجې ته رسوي. متاسفانه د موږ په ټولنه کې انتخاب له کور راځي، او بیا چې کله دولت له پارچه حلوي پرته له دې چې په دې فکر وکړي چې ما څومره سوالونه حل کړی دي، مغ د کور انتخاب کې رسوي.
نو مثال یو زده کوونکی دی، هغه غواړي طب ته کامیاب شي یا حقوقو ته، خو هغه دومره سوالونه حل کوي چې هغه اقتصاد ته کامیابېدای شي. د ده د خوښې پوهنځی خو اقتصاد نه ده، نو ضرور ده چې دی باید اقتصاد انتخاب کړي.
څوک چې طب غواړي هغه به قوي هوډ غواړي، هغه باید په دې باندې مطمئن شي. 160 سواله چې ماته راځي او نو 160 کې حل نه کوي، 950 خو باید حل کړم، حداقل 150 خو باید حل کړم، 350 خو باید حل کړم. او که دې نه حلوي نو باید ځانته دویم انتخاب هم ولري، دریم انتخاب هم باید ولري، چې باید دویم او دریم انتخاب داسې پنځه انتخاب کې چې که طب نه خطا کېږي هغه پنځه ته لاره پیدا کړی شي. دا طلب چې کله وایي چې ما 140 سواله اطمینان لرم چې حل کړی مې دي، دا د انتخاب د 130 شونه وکړي، ځکه موږ خپله په دغه خپل اطمینان باندې کله غولېږو. موږ هغه څه چې وایو چې موږ 130 حتمي حل کړي دي، هغه 130 حتمي نه وي، کېدای شي 130 حل شوي وي. دی انتخاب د 150 نه کوي، خو کتابچه 130 راوځي. بنان څه چې غواړي هغه تلار نشي پیدا کولای.
یعنی اول باید سوالونه حل شي بیا انتخاب وشي.
اول باید سوالونه حل شي، د سوال مطابق بیا ځان ته حد وټاکي. نو په دې خاطر باندې دغه ناسم انتخاب 204 نه یو باندې موږ سره کال بې نتیجې لري چې واجد شرایط اعلان ک. دلیل دغه دی چې د په 204 نه یو نمبر باندې خو نور 15 تم لارې سره خود ناسم انتخاب چې تپ 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 بل اخر وته تم لار پیدا نه کړل او په دغه نمبر باندې بې نتیجې پاتې شو.
ځینی زده کونکي کانکور یو چانس کړي وای څلور جواب پښتني دي بس نه کي کوي خامخا به دا صحیح راوځي موږ به کامیاب شو. آیا کانکور یو چانس ده؟
زه په دې عقیده یم چې کانکور نور چانس نه دی. کانکور مطلق په پوهه پورې تړلی دی. که څوک پوهه ونه لري او آمادګي ونه لري د کانکور لپاره، د ښوونځي دوره یې ښه نه وي تېره کړې او ښه پوره آمادګي ورته ونه لري، په هیڅ صورت نور له دې وروسته به لوړو زده کړو ته د چانس لاره پیدا نه کړي، ځکه کانکور شفافه شوی دی، پاک شوی دی. دلته فقط استعدادونه دي چې رقابت کوي.
وروستۍ پوښتنه دا ده که یو زده کوونکی غواړي په کانکور کې ښه نتیجه ترلاسه کړي، کومو ټکو ته باید متوجه وي؟
یو خو خپل آمادګي ده چې باید مطلق آماده واوسي ازموینې ته، بل رواني غښتلتیا یې ده چې باید رواني په لحاظ باندې د ډېر حاکم وي، په ځان باندې د امتحان تر تاثیر او تر استرس لاندې رانه شي. خپل اخلاقي جرأت باید ولري. د خپل وخت نه باید په پوره توګه په سمه منظمه استفاده وکړل شي. د ستونزې په وخت کې په هغه آزاد فضا کې له استاد سره خپله تخنیکي پوښتنه د مطرح کولو جرأت ولري. د کانکور تخنیکي اړخونو نه مخکې لدنه چې کانکور ته راشي باید کافي معلومات ولري چې زه چې ځم د کوم ځای نه باید پیل کړم، څومره وخت ورته لرم، ځان څنګه وخت سره عیار کړم، په آخر ما اول کې کوم کار باید وکړم، په آخر کې باید کوم کار وکړم. دغه تویش چې ولري فکر کوم چې دا یې د کامیابۍ راز او ښه انتخاب ولري.
کانکور کې د کامیابیدو لپاره په سم ډول د خوندزي درسونه ویل او د دې پروسې په اړه لازم معلومات ترلاسه کول هغه څه دي چې د زده کوونکي په کامیابی کې ډېر رول لري. هغوی چې بې له تیاری د کانکور امتحان ته ورځي، داسې وي لکه یو سرتیری چې د جګړې میدان ته بې وسلې لاړ شي. دا ډېر کم احتمال لري چې دوی دې بیرته ژوندي یا کامیاب راوګرځي. اون کو دا ود تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. د کاندیدانو د اکسونو په انتظار بې زه یې وبه وینئ او وعده غوري به هم واورئ چې سین درته شروع او غرونه درته غوښه کړي، لکه د جمهوري ریاست کاندیدانو چې د کمپاین په وخت به ویل چې له وطنه به جنت جوړو او له خلکو به د اماراتو امیران. وخو مو لیدل چې پرته له خپلې دریشیو او په بهر کې کورنیو ته له عیش و عشرت جوړولو یې بل هیڅ هم ونه کړل. د خپرونې په پیل کې د هغه والي صاحب فعالیتونو در سره غږیږو چې د شپې ویښ او د ورځې ویده وي. قدرمنو اوریدونکو، اوس د هغه والي صاحب په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې د شپې د کارونو په حق له چرت وهي او د ورځې خوب کوي. ښاغلی والي صاحب، ویښ خلک وایي چې تاسو د شپې ویښئ او د ورځې خوب کوئ، دا ولې؟ دا مو عادت دی او که کوم بل علت لري؟
تر هر سړومبی د تاسې اوریدونکو ته ښه سلامونه وړاندې کوم او بیا به د تاسې د پوښتنې په ځواب کې ووایم چې رښتیا هم د شپې ویښیم. او علت یې دا دی چې ټوله شپه د ولایت او ولسوالیو په هکله فکر کوم، او دا چورتونه هم چې په څه ډول د ترقی او بیا رغونې کارونه پیل کړو، خلکو ته یې څه خدمتونه وړاندې کړو، کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړو. په همدغو چورتونو چورتونو کې شپه ویښه راباندې سبا شي او ایله د سهار د اذان په وخت خوب راباندې راشي، نو بیا رښتیا هم زیاتره ورځې چې د کوم لوړ رتبه هیئت د راتلو اوازه نه وي، د غرمې تر یوې یا دوه بجو پورې ویده یم.
نو ته چې تر دوه بجو ویده یې، د ولایت او خلکو کارونه څه وخت کوې؟
که د پیسو خبره نه یې، نو بیا د ولایت معاون صاحب ته مې پوره واک ورکړی دی چې کارونه پر مخ بوزي.
نو له دې دومره چورتونو او فکرونو دې کومه د حل لار پیدا کړې که نه؟
څه دروغ به درته ووایم، نه. چې هر څومره چورت ورته ووهې سر نه نیسي او دا وړۍ نه شړۍ کېږي، خو بیا هم زه مسؤول یم او مسؤلیت لرم چې فکر پکې ووهم او ماغزه پکې وجنګوم، دا مسؤلیت خو به ادا کوم.
اوس دیوالی صاحب له سکرټر بې خوب صاحب سره غږیږو چې واورو دی دیوالی صاحب د ویښ پاتې کېدو علت څه بولي. نو سکرټر صاحب ته څه پکې وایې؟
والی صاحب ملامت نه دی، زه خو لا وایم چې د زړه خوږي وړ دی، خوار هره شپه تر سهاره ویښ ناست وي، شاید دی به یې نه غواړي، خو یاران او اشنایان هم نشي خفه کولی. له همدې امله زیاتره شپې موسیقي ته ناست وي او ځینې شپې پاچا دوست چاروالی او فیسکوټ کوي.
د ورځې چې ویده وي د ولایت او خلکو کارونه څنګه کیږي؟
کیږي څه کارونه دي، زه هم کوم او معاون صاحب هم کوي.
خوږو اوریدونکو، اوس به د دې ولایت د څو تنو عامو خلکو تاثرات واورو چې د والي صاحب په هکړه څه وایي.
نوم مې مڼاګل دی، خبرې چې والي صاحب شته خو نور خبر نه وي چې څه کارونه کوي.
پریسا نومیږم، ما هم اوریدلی چې والي صاحب د شپې ویښ او د ورځې ویده وي.
ګل احمد یم، چې د ورځې ویده نه وای نو د ولایت او ولسوالیو به دغه حال نه وای.
یو تعویز لیکونکي ته ورولو چې لکه اکسیر د هر مرض دوا ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر اغلی؟
خیر یوسی،
خدمت وایا، څه مشکل مې درلوده؟
خبر شوم چې ته ښه تعویز کوې نو ځکه درته راغلو، خو دا وایه چې ضمانت شته پکې که نه؟
ضمانت شته پکې، خو په اوزن د خدای.
یعنی څنګه؟
خو د خدای پاک رضا وه اوبه شي او که نه وه اوبه نه شي. زه هر چا ته سپینه خبره کوم، دروغ او دوکه مې نه دی زده، خپل بندگی کوشش کوم.
مثلا څه کوشش کوې؟
کوشش مې دا دی چې تعویز په اوداسې لیکم، دا یو. بلې په سوچه قلم او سوچه کاغذ لیکم، دا یې دوه. او بلې په ښه نیت لیکم، دا یې درې. بلې دم ښه پخوم، بیا یې لیکم. نو کله دا ټولو خبرو سره تعویز اثر ونه کړي، معلومه خبره ده چې تعویز اخیستونکی مشکلات لري. مثلا یا به جنوب او بیلمازه وي، یا به یې نیت خراب وي، یا به یې د شکرانې پیسې حرامې وي، او یا به هم کوم بل شرعي مشکل لري.
نو ته اوس د څه شي تعویز کوې؟
د محبت کوم، د حج و عمرې ته د تک کوم، د ویزې د خلاصېدو کوم، په بهر کې د قبلېدو او سیتیزن کوم، د وکیل کېدو کوم، د رتبې اخیستلو کوم، د جنرالۍ کوم، د والي کېدو کوم، د ولادي نسایي د تکلیفونو د حل لپاره کوم، د اورتوپیدي کوم، د معدې د تیزابو او ایچ پایلوري او د بډوډو او مثانې د تیږو د ماتېدو کوم، د ویښتانو د تویدو او د جلدی ښکلا کوم. اوس ته ووایه چې ته څه تکلیف لرې؟
د ما ملا خوږیږي، خو غواړم چې څلورمه ښځه هم وکړم. ما ویل که د محبت او ملا درد ته راته وکړي.
دا دواړه بیل بیل تکلیفونه دي، نه پوهیږم چې دې ته به تعویز ولګیږي او که نه.
ولې؟
خو که د واده دې ولګیږي د ملا دې نه لګیږي، او که د ملا ولګیږي د واده دې نه لګیږي، ځکه د ملا تعویز بیا د مساج تعویز هم غواړي او دا ډیر وخت نیسي.
اوس دغه برګ شعر هم واوري.
که زه وکیل شوم ګرانی نو تا ته هار جوړوم، په شنه کمیس باندې دی پاولی کتار جوړوم. که زه وکیل شوم ګرانی نو تا ته هار جوړوم، په شنه کمیس باندې دی پاولی کتار جوړوم. د خار په لوکس او قیمتي هوټل کې، د خار په لوکس او قیمتي هوټل کې ترته ډوډۍ درکوم، ترته ډوډۍ درکوم. که زه وکیل شوم مورې درته بنګړي اخلم، که زه وکیل شوم مورې درته بنګړي اخلم. د اصلو زرو عربي تلاو، د اصلو زرو عربي تلاو، او خې زری پڼي ورسره، او خې زری پڼي ورسره. که زه وکیل شوم پلاره، که زه وکیل شوم پلاره درته موټر اخلم، یو ښه ټیکټر اخلم، یو ښه ټیکټر اخلم. یوه خور یخمینه لونګۍ، یوه خور یخمینه لونګۍ، یو ښه څادر اخلم، یو ښه څادر اخلم. که زه وکیل شوم انۍ، که زه وکیل شوم انۍ، خیز ربین آینه کې شاه مقصودی تسبی، د وطنۍ قالینې یو ښه ښایسته جای نماز، د وطنۍ قالینې یو ښه ښایسته جای نماز. او د سرو کوزه اخلم، د سرو کوزه اخلم. که زه وکیل شوم، که زه وکیل شوم نو دا ټول شیان به په لومړۍ میاشت کې اخلم، که زه وکیل شوم نو دا ټول شیان به په یوه میاشت کې اخلم. بیا به نو غټ کارونه لکه شرکت او کارخانه جوړوم، لکه شرکت او کارخانه جوړوم. که زه وکیل شوم آن د وو پښتونو ټول ارمانونه به مې ورته پوره کم، او پوره به یې کم. که زه وکیل شوم مورې، که زه وکیل شوم پلاره، که زه وکیل شوم انۍ، که زه وکیل شوم ګرانې، که زه وکیل شوم ګرانې.
دا خبرونه ننګیار نشنه برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
Thank you.